ما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د آزادی رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ته اړتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیضي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخوي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزې رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لښتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر له مخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کمپ کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه لیکي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایټالیا شامل دي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چمن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
که چیرې زموږ مطالبه نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خپلې ګڼو.
ایران وایي له افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیايي څارنې پر نظام یو ویجاړونکی گزار دی. نوموړي د څرګندونې پرون پنج شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوی غونډې ته وکړې. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو نجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندې یا قوس له 14 د نجونو او ښځو پر مخ د طبي انستیتیوټونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په طبي انستیتیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه وچی د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجونو په کې زده کړې کولای شوی. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او انجونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیته کړه چې د امیندواری اړوند او اختلالاتو لکبل چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذي روزا اوتنبایو هم په طبي انستیتیوټونو کې د شوزو او جنو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انستیتیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د غرض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایی کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني، نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي. د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستاني چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادیږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپلې خولې وګنډي. هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی زموږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره خپل وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو، موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلې مخ ته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستۍ او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه وروره، موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو، خولې تړو، موږ مجبور یو. موږ روزګار غواړو، شین شمی رال په موږ بچان بسی دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي وروره. موږ څوک شین شمی را باندې رالی بچان نه غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ هم انزور ګرده اوس وروره ناستې وای، موږ خولې ګنډو، موږ سخت اکشن اخو وروره، موږ مجبور یو، موږ بل لار نه شو کولای. موږ هغه روزګار دي خامخا موږ وروره روزګار کوي نو وروره موږ سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خولې. موږ مزورم موږ ګنډو کو د کښنو درا ساته بیا نه ولاړې یو موږ کار مطالبه از موږ لار نه لري.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرېد. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسېدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاص شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتک 50% کم شوی دی. د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښه د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې وه چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلیو چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنیو او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدي سپوږمې په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې اورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کیږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوي ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
د یک کمپونه میتونی بدل زندگی کنی.
په دغو کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان، موږ خپه کیږو، ناروغه کیږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسېدلی، چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمه په ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول شوی وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونی مسول خان محمد زواک وایي د کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړی او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړی او کنجاړي تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 40 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړي د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړې وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړو چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ورهخوا دوی ورځې وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یوه بله د بسکوټو کارخونه هم فعاله سوه. د دې کارخونې مسؤول محمد زاده وایي
وله زمونږ وایي وزنی هدف هم همدغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو او تر څو د خپل وطن د 3-15 کارګر سره مصر په کار کې اوسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لږ روش ورکو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، ځای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر سره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کوله ډیر خوشاله سې چې دا کار برابر شوی دی. نو نه بل ډیر خاله چې کار زمينه برابر شي پیر شو دی، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي، بس خپل کار دا و
کسب خو مې دا 2-7 کال کې چې ځکه لمه دی او دلته اوس په لاله درې چلور اس کې کار کو دلته دې دلته اوس دستګار راولډ مخکې هلته وکړي سره کینو کې هلته هم کار کوو اوس هم دلته راولډ ډېر خوشحاله چې کاروبار نو هم دې کې کار کوو بس سات هم کې تیر دی کار مار هم دې کې کوو
ولا ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمينه برابر شوی ده. ولو نورو پنګوال نو مو هیله ده چې بهر کې اوسېږي را چې خپل هیواد تلته سرمایه گذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال د کار زمينه برابر شي.
ځوانانو همدا حق د دې کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې استعمال کې نه پردي هوادو ته لاړ شل ته مزدوري کې اول ته خارو کې غو هوادو ته کار کړی هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دلته مس
دا پداسیال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اوردګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پرکولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.